غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او هم د سیمې په اړه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پېښور په حیدآباد کې ځانمرګي بری یو پولیس وژلی او څلور نور یې چپې کړی دی. د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل ته د ایده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده او هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. د پېښور په حیدآباد سیمه کې نن د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق ځانمرګي برید شوی دی. د کینټ پولیسو مشر رانت عمر فاروق مشال راډیو ته وویل چې د ځانمرګي برید په کوم کې چې یو پولیس وژل شوی او د ملک طارق په ګډون څلور پولیس ټپي شوی دی. د ویل چې ځانمرګي پر موټر سایکل سپور او ځان یې د ملک طارق له موټر سره ټکر کړ. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل ته د ایدک قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدک قبیلې پر کسانو مشتمله لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوم لیکنه وکړي او هغوی خپلې سیمې ته ستانه شي. د یادې کمیټې یو غړي ملک نظر نن مشال راډیو ته وویل
میز دا پولیټیکل ای ډیر شکریا ادا کوي چې میز ته دا اختیار روکو چې تو تا خپل دا اندراج کوي او تو سپد تا په درې می دا درې درې نیم درا میز اوره دا ها کی اندراج میز دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دا ډیر سخت ګرمې دو چې میز زر لوړ شي.
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یوه کال راهیسې د پاکستاني پوځ د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشتي. هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرني لاسوهنه نشته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي.
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگولی پنور خلق کو تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تور ونه لګم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وجنو.
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی ته تراوسه داسې معلومات نه دي ورکړل شوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې څوارلس دولت مخالف وسلوال وژلی دي. د یاد وزارت لخوا بېګا خپره سوې خبر پاڼه لیکي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې سوې دي. خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپي سوي هم دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د لیږلو منظوري ورکړې ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان به د انبار صوبې په یو مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقیو ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت تر قمانده لاندې قبایلي ملیشو ته دې د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلا مشورې په رڼا کې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چاودنی په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځن وژونکي تیر ورځ په جوړونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او دریا موګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان نور ټپي شوي هم دي. روغتیایي چارواکو د زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. او رستۍ خبر د لوبو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له شام سره کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې پیلېږي. د فوټبال نړیوال فیډریشن په افغانستان او شام کې د نامنیو له کبله دغه لوبې درېیم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په ای ګروپ کې د شام ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای شوی دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیوبې لارياز مساخیل او
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.15 روپې غستې کیږي او 2.70 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 2.55 روپې او 2.50 روپې، یو یورو په 2.45 روپې او 2.46 روپې، د سعودي عرب ریال په 2.25 روپې او په 2.50 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 30.50 روپې، یو افغانۍ په 1.01 روپې او 1.02 روپې، او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 2.70 روپې اغستل کیږي او 2.73 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پیښور کې 2.6 او 6.5 او بنو کې به 3.6 او 8 درجې پوري وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پیښور په حیات آباد سیمه کې د پولیسو د یو افسر پر ګاډي ځانمرګې برید شوی چې د پولیسو یو سرتېره پکې وژل شوی او د هغوی د افسر په شمول 4 نور پکې ټپي شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په جنوبي ښار بنو کې میشت شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کورونو ته د بیرته ورستنولو لپاره د هغوی د نوملیکنې چارې پیل شوي. د دغه قبیلې یو تن خوښ دی چې خپل کور ته ستنېږي، وایي چې د خپلې سیمې په امن کولو کې به له حکومت سره مرستې کوي.
په دې باندې میر ادا کې کوم دا ټول خوشحالي میشته لوړ شي، میر به ادي امن رو والی مخه میر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي.
د بلوچستان په کوټه کې د شیعه هزارګانو مشرانو پر غوی د هدفي بریدونو ذمہوار بهرني استخبارات نه، بلکې په همیات خار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي د امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډیر په سختی سره د هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډیر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دارو جوړول شو چې ویل کیږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شوو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصی کورس پہ دے ماشومان اور پارا خود لوسا پور اپور پاکستان کی سنگل خصوصی کورس میں جوڑ شو.
یوشمر نور رپورٹنا ہم ہو رہی لمشال ریڈیو سروس. رازو ولنی رپورټ تا د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په هیاتباد سیمه کې نن سهار د صوبې د پولیسو د افسر پر گاڑی شوی ځانمرګي برید کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او دغه افسر په شمول څلور نور پولیس ټپي شوی دي. د پیښه په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکړي.
نن سهار پیښور حیاتآباد فیس فائیو کې د ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس د امنیتی ځواکونو مشر ملک طارق په ګاډی باندې ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا یو اهلکار مړ او د ملک طارق په شمول څلور نور اهلکار ژوبل شوي دي. په پیښور ښار کې د پولیسو یو مشر ایس پی کینډ رانا عمر فاروق مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق سره د نورو اهلکارانو د کورنا دفتر په لور را روان وو. دوی ویل چې برید کوونکی یو ځانمرګي برید وو، موټر سایکل شورو او د ملک طارق گاڑی سره ځان و جنگولو چې په نتیجه کې یو اهلکار مړ او څلور نور ژوبل شوي دي. دوی ویل چې ژوبل شوي کسان د پیښور حیاتآباد میډیکل کمپلیکس او سی ایم ایچ ته طبي امداد لپاره وړل شوي دي. ایس ایس پی عمر فاروق زیاته کړه چې د ملک طارق گاڑی په مکمله توګه تباه شوي دي او د هغه حالت هم سخت دی. د پیښې وروسته پولیسو په نښه شوي گاڑی او ګیر چاپیره سیمه واقعه کې اخیستې او پلټنې پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو چې د محل د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي، خپل کورونو ته د ورستنول لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده. یادې جنسي پولیټیکل انتظامی د دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یو کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو د نوملیکنې پروژه زر تر زره بشپړ کړي. لسیم پرې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیلې د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې چې ورسره د سکولونو استادان هم دي، د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزنې وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شری دا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ادي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله اندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې د خپل په پرایویټ سکول شه ټیچرې یې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون دے دو چې دا مخ شه لوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې اسپاټالینا او سکولینا او ادي وی چې میر خپل ورکه ته تعلیم ورکي چې دا میر کیم حالات تیجه دا میش چینج کی.
دا میرعلي تحصیل خدی کلی اوسیدون که خدام و دینوائی دولت باید دا میرعلي تحصیل نورو کدوالو دا واپس تانه دو لپاره هم زر تر زر طریقه کار جوړ کړي.
کم رجسٹریشن شری دا بده بند میش دیر خواشی و میش لکه دا خواشی اشغار پکی و میش دامو تاری بادو نا چه دکا دا ایدا که کم خود آزود کرو میش تا لکه دا خپل وطان آزود که چه میش خوشحالی سا لورشی پر آمن نوی وزیرستان تا چه میش لورشی.
ملک نظر چه دا ایدا کدوالو اندراج لس رکنی کمیٹه غڑه ده مشال ریډیو تا وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میزه ورته دا هاکی اندراج میز دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دو ډیره سخته ګرمې دو چې میز زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې وه، خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرعلي تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو په بلوچستان او په ځانګړې توګه د دغه صوبې په مرکزی ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوې هم کوي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بگټي دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دا چې دوی په دغه تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پېښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شیعه مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پېښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بگټي تر دې یاده پېښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پېښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وژنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینې داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي، هم د کوټه د خار په بچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وژنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. د ویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوی دي چې په کوټه کې دي کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د ویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب سي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نسته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره واندې سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کمپنسیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکي 12000 پولیس والا دا کوټ کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ
دا یادونه ورده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزارګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزارګانو خونړي بریدونه سوي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
لاغه ورسته چې په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ سزا پر عمل کېدو لګول شوی بندیز لری کړل شو په هغه هیواد کې د هغوی د اعدام لړۍ پیل شوی. پرون چهارشنبه په پنجاب صوبه کې آفتاب بهادر مسی نوم یو تن ته پانسي ورکړل شوه چې په اړه یې ویل کېدل چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوی وه. دې ته ورته که زیاده شفقت حسین په نوم د یو بل کس ته چې د مرګ سزا یې څلور واره ځنډول شوې ده. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو پاکله د قانوني چارو پوهان سوای دا به د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې وورو.
په پاکستان کې د شروع په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د دریو کسانو د قتل په جرم د پانسي سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته تیر کال د پانسي په سزا اورولو هم لانجه رامینځته شوې ده چې د یو ماشوم د تښتونې او وژنې په جرم یې د پانسي سزا څلور وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغې کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کیدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغوی له ورکړ کیدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایت ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دی آرڈیننس دا غی مطابق هر افندر دی کنه چې دا عمر د 18 کالو نه کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. خو اکثر ابهام په دې باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ یې دی کې عمر یې وي بس سیشن کې مختلفې نو خو حکومت کم قانون دی خو ډېر کلیئر دی چې د دې قانون مطالب چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خو د اوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تپوسو کې چې د څومره کاله تیر کړي وي نو چې دومره ډېر وخت کې تیر کړي وي نو سپریم کورټ بیا چاله د مرګ سزا نه ورکوي او که د مرګ سزا ورکړی شوې وي نو هغه راکمه کې عمر کېد کې دغسې دا کید چې دي د هغه په هغې سزا کې وشمارلې شي. خو چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نه شي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني دي او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګېدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي. د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازی نه ده شوې. بلخوا په هغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې بیا وایي چې په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. په دغه اړه تفصیل لرو د فرخندې اسد په رپورټ کې.
یونیسف 13 میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو، کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کار کوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د 18 بدلون وروسته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د 13 آئینی ترمیم د صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده په دریو صوبو. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورټ کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کاله مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي ولې تر اوسه یې خپل دغه لوه سرته نه دی رسولی. د کوټینا خبریال سید علی شاوای په صوبه کې سناسه 23 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او په دغو کې زیاتره مزدوریانی کوي.
د دې صوبې چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې 23 لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي. د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي، محنت کوي، مزدوري کوي یا داسې بچان هم شته چې هغه د بیرحروي شکار دی ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
هغه بچیان چې په مختلفه ګیرج کې کار کوي یا په سکول کې افورډولی نو په قاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل پر دغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې سیکنډ ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچیان د پاره چې دی دغه پالیسي جوړه شوې ده او پر هغه باندې کار شروع دی بلکې زه په خپل پر هغه باندې په ټایمنګ چاپیم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومانو په اړه په خپل رپورټ کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړي وو په هغو کې یو هم سرته نه دی رسولی او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد د قانون عملي کولو ته هم پام وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونو ختم کړي دي. اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د لمنځه وړلو د حکومت غیر واضحه پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیايي کارونو عملی کېدل اغېزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره هم دا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمه توګه ولګوي. د منور شاه رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرچ کولو کې ناکام شوی چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثره شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوایي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او څه هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنټ تر پیسې بجټ او هغه کې وښ په ته 0.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دوه کال له دا روان دي چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسي ډیره پیچلې ده چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سر نوی اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه اسپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس دی هغه کې شفافیت راوستو لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې اغستې کیږي هغه د مخنیوي لپاره نوی سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوی سیستم د وجه هم سپینډینګ چې دی دا سلو دی. باقي دین علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خو زیاتیږي روز په ورځ خو دغه چې کوم آوټ پټ دغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دغه باندې چې دغه هغه شانته وده نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې به د خپلې واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوې پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما خیال چې دا روبیزم خو چې شوی و نه هغه هم موږ په دې باندې خبرم پیدا کړو چې حکومت په دې پیسو استعمالولو کې ناکام شوی دی خو هغه هغه وخت چې دومره پام نه کړو اوس دا بینک په بینک ځلو شو سرپدار چا پام دی
او حکومت هم د فشار دلان راغلی ځکه چې بار بار دغه کلریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو دا چې فکر کوم چې دریم کال دا بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په باره کې به دی زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش به دغه کوي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلاره جوړه کړي چې ساده او موثره هم وي خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نه کړي.
د منور شاه رپورټ مورېدو دولس نیمې بجې شوریدونکو لبوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د پېښور پایتابات سیمه کې نن یو ځانمرګې برید دوه پولیس او یو عاموګړی وژلی دی. دا برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوی دی. تیریک طالبان پاکستان د دې پېښې په اړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل ته د ایدا قبیلې د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده. د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایدا قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره وړاندې تروژه وړاندې د یادې قبیلې نوملیکنه وکړي او هغوی خپل سیمې ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نسته بلکې قاتلان په کوټه کې دننه موجود دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. ده وویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنیس تېر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدرالبادی د وړاندیز په رڼا کې کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایو په نړۍ کې د مذهبي سختریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختریزۍ ځای نسته. دوی دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. نوموړي زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي.
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالي رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ دھاندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه بې خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي همدغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه ویلي وو چې داندي پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټولو سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معامله ورځ په ورځ شدت اختیاروي. حکومتي مفاد په لړ کې خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کلی کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. دا شن پټاڼو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکلو د سې په سړکونو هم نخکاري. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره دا ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغې خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوي دي. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړی وي نو نن به یې د نورو نه مطالبې نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنه کړه نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی کس د مرګ سزا پر عملي کېدو د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو او اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د پیښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل به له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لا غیر وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقوقو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمر کې نیول شوی و نو باید د او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه ځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې ژړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده. وکیلانې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور دی حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقوقو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پرم د امریکا پر ولسمشر براک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې تمه کېږي چې نوموړی به په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو شمیر ورزیات کړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر براک اوباما د انتظامي د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
وایټ هاوس د سه‌شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیې په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیې نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلی. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیې لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامیې تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته دی د ټولو ځواکونو قمندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګان ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي د ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډیره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامیه غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت للارې وسلې ویشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو. د عراق دویم ستر ښار موسل تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې د ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انسخاور.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موسل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی، د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موسل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موسل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو میرمن چې مور او خویندې په موسل کې اوسي وایي د داعش ته یو نوی فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیه چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي، چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موسل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موسل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله شي په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده. دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي،
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب په ویلو سره د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي، افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي او د دغه کار لپاره یې د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا سږ کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخته ده، په دغه ښار کې په روان کال کې په وسلوالو حملو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. بلخوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خراب ده، او هر څه نه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختې نیوکې کوي. بلخوا کېدای شي په راروان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري، او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناوې لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړې که چیرې پاکستان داسې ونه کړي نو دی به د جوړجاړۍ په خپله پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي، او بیا په هیواد دننه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ، خو له دغې سره ځینې وسلوال بیا افغانستان ته اوښتي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي، او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي دا هم وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقاني ډله پرېښودي، او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورځپاڼه لیکي دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانۍ خبرې هېرې کړي او له زړه نه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي، نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
یو ناڅاپه درز شو په سترګو باندې توره تېره شوه، هېڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراغه ده. اوس هم هلته دومره پراته دي چې
هر ترهګر بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز.
زموږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګناه زامنو تابوتونو ته کښېني، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت د دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شی ارزول شوې دي. جینس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده زموږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي. که بېرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې دوی پخوا افغانستان ته لېږلې بیا اوس لېږي، بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه، څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په یوه خبري ناسته کې د ملي یووالي حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنه تورن کړل. دوی وویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکړوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسله په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زمون وړ کادرونه په مناسبو پوسټونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېره دې ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي خو د دوی د وجود نه ورځ په ورځ د افغانستان مظلوم ولس نه ستینزر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داود وقتی وویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول او د حمل په 14مه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې 22 تنه ووژل شول.
موږ شهیدون ویر کړی دي، موږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. هغه غوښتنې شهیدون ارمانونه مو پوره نه کړل. والله د قیامت په ورځ بو ای مشرا هغه شهید لوسی ته به ګروان وي.
قومي مشر مساجان زدرانول د حمل د 14مه پیښې د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمېر ګمارل شوي پلاو تحقیقات وکړل خو نتیجه معلومی نشوی.
که چیر مونگا ده آغا تیرو حرکاتو نتائج را ون رسیگی او مونگ خوختنو تا مثبت جواب ونویلی شی مونگ مجبورو مکلافیو چی ده آغا نتائجو پا لاست را ورنو باندی بیا لاریونونو تا مخکو اعتراضی آغوندو تا مخکو.
پا ده خبری ناسته که یو شمیر ویناوالو پا دیر تون ده لحجه پا مرکزی حکمت لیده کبلنی وکا وکره چی ده خوز ده خلکو غختنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمارل دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخ.
اوردونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې د هغو زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپل زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن شروع. دغو ځوانانو څخه یو شمېر چې د سرو زرو مډال ګټونکي او پښتون ځوان هم پکې شامل وو مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یو کامیابه او خوشحاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه اورو د نیاز مساخیل رپورٹ.
پښپړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکو پښتون ځوان بدرالدین خان لکانوکیشن ورسته د خپلې کامیابی په اړه مشال رادیو ته وویل
زه بیسیکلی د زیارتو سیدونکو یم. زما فیلډ چې اقتصادیات معاشیات تر حد زیات ما محنت کولای که نورو 15 غنټې سبق ویل ما کوشش کولای چې 5 غنټې 8 غنټې 7 غنټې 10 غنټې سبق وایم ټکنالوژي استعمال کما او ټیچرانو کم ډیمانډ شي زه غور پر کما. پیغام ځوانان لزما دغه دی چې کوم ستې د شوق فیلډ چې په هغه کې خپل کوشش کوي خپل محنت کوي
په دغه موقع د شپاړسم جماعت ډیګري یا سند ترلاسه کوونکي عطاءالله د خپلو احساساتو څرګندولو پر مهال زیاته کړه چې کامیابي په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه دي، د پېښور پښتانه دي، که د هر ځای لرو بر پښتانه پراته دي، مطلب ګډ عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه موږ دغه کې اخته یو طالبزیشن دی کیسه د دنده د کوم قومونه اشتراکي کړي دي، هغه په تعلیم باندې کړي دي، هغه په دغه باندې نه ده کړي، په ټوپک نه ده کړي، په قلم باندې کړي دي.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکی محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ښه تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
تعلیم سره دویمه ټکنالوژي سره د دواړو ضرورت دی نن سبا دنیا ته، او که دا شیان په نوي ته بالکل ګرځېدل بنیادي ضرورت دی. یو موبایل استعمالونه دی هغه هم ته نسې کوی، یا یو اخبار ویان دی هغه هم ته نسې کوی، او که دا شیان ته نسې کوی بیا په دې دنیا کې چلیدن څه دي ناممکنه ده. زموږ د پښتنو دپاره خو موږ ډېر شاته یو په تعلیم کې تر نور قومو په مقابله کې. موږ لپاره خو پکار دی چې موږ شپه ورځ په ځان یو کړو د تعلیم دپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کوم موجوده ګورمنټ ادارې نن یو شی موږ په کنوینکیشن کې نوټ کوي چې ډېر ښه انتظامات یې کړي، او په دې والا برخه د سټوډنټ د استاد ځای لپاره د فنډ اعلانې وکړي، د لپټاپ اعلانې وکړي، نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم استاد ځای کې. او دویم بیا په کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتانه سټوډنټس اکثریت سینن دوی ته ډیګریانې دغه ملاوي دي، هغه په دې پښتانه سټوډنټ اکثریت نو دا ډېر ښه دغه ډېر غټ چینج اوس دا راغلی.
د بلوچستان پوهنتون د چهارشنبې ورځې د ډیګري ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان ګورنر او د پوهنتون د وایس چانسلر له اړخه په بیلابیلو څانګو کې یو شمېر زده کوونکو ته سندونه ورکړل شول.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې میشت خیبر جنسای زیارت خان شاکر سربیره پر دې چې په دواړو سترګو ړوند دی، د رباب د استاد په توګه پیژندل کیږي. نوموړی وایي یوه موده وشوه چې د خپل هنر له لارې پیسې نشي پیدا کولی او مجبور دی چې له خلکو سوال وکړي. د زیارت خان شاکر د ژوند او هنر په اړه په کراچۍ کې د مشال رادیو د خبریال ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
پښتو په موسیقي کې مشهور اله رباب دی. رباب زده کول که څه هم د هر چا د وس کار نه دی، خو د کراچۍ په پټان کالونۍ کې میشت په دواړو سترګو ړوند زیارت خان شاکر نه یوازې د رباب د غږولو ماهر دی، بلکې د رباب په هر تار کې د ساز او د سرود له نازکیو پوره خبر هم دی.
دا ساتار دی، دا بل ساتار دی، دا کاشار دی، دا بم دی، دا زیر دی، دا سمنے دے، دا کچھے دے، دا بچے دے، دا نچے دے.
پتکلن زیارت خان شاکر د خیبری جنسی سره تعلق لري. نو موڑے وای پزوانے کی یہ رباب د خپل کلی په حجره کې زده کړي، او چې کله هغه لسګونه کلونه مخ کې کراچۍ ته راغله نو رباب یې هم دلته د ځان سره راوړو.
مکه د ګونار بیگم مېله چې کوم لکه زه انتظار کوم مستا سترګو ولې فناش وي ته زما د سترګو خانه لاور خانه او ترود رس غخي دور مړ ور بلینا کریم خانه خانه خوب مې ځان کوینا جار جار لالیا مړ بچ لالیا اور دے علم او زړه خو مې اور دے بلالی راغله ما جنه د یار کله انشاء الله دی دا عزت غانه وي نو سری په دماغ او دا موسیقي نه لګي.
زیارت خان شاکر وای څه مو د مخکې بعد د په کراچۍ کې په ودونو کې رباب غږولو، او لدې لارې به یې هم پیسې لاسته راوړلې او هم به یې په رباب مینه ماتېدله. خو د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره د ده کاروبار خراب شو.
دا د موبایل او د ویډیوګانو او دغه سیډیانو ویډیانو ډیډیانو دغه ورته خراب بس نن سبا داسې څوک نه اوري نو چې نه اوري شو
مطلب دا چې د شته خلک نه هغه غویا دې کار کوي خو دا مانګ نه تکي.
زیارت خان شاکر اوس د پټان کالونی حبیب بینک او بولډن مارکیټ په سیمو کې په گاړو کې خیرات ټولوي.
سیدا تلار راګاډي زیرا زیرا بسونه او د مزیو په دې کې زخې مانګ نه کومه الله تم کو خوش کرے والا کامیابی نصیب کرے دا خلکو ته ویم کنه سیټان او تاغه غریبانو ته نو دا غوی چې قسمت زمای کې روپې دا کا دواړه کا لستا کا شند
نو موړې هر مازیګر په پټان کالونی کې واقع د سویل خان په نامه د رباب جوړونکو دکان ته ورزي او هلته د رباب په غږولو مینه ماتوي. سویل خان د هغه د ژوند په اړه وایي
دی چې د رباب استاد د خپلې غږی ریډیو پاکستان کې دغه کېدلې دی په عام پروګرامونو کې دغه کېدلې دی ټي وی پر پروګرامونو ته کړی دي خو نن دا دی هلته رسېدلې دی چې لکه د غربت له لاسه دا رباب هم خرڅ.
د نوې ټکنالوژۍ په برکت یوې خواته د ډېرې انسانانو په ژوند کې اسانتیاوې راغلې خو بل لوري ته د زیارت خان په څیر خلک له دې څخه اغیزمن شوي هم دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.